دا مشال ریډیو دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې. ز بوریوال کاکړ مو د دې خبري ساعت د کوربه په سر کلی کوم. په دې یو ساته خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر ریپورټونه لرو، خو تر هر څه وړاندې ورزو بشیر غواشته چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سر ټکی، د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د خپل هندي سیال په بلنه هند ته ځي. پی ای وای د افغان حکومت په غوښتنه د کابل اسلام آباد ترمنځ الوتنې زیاتې کړې دي. په لیبیا کې د اتحادي ځواکونو د بمباریو په مرسته د دې هیواد د حکومت ضد وسلوالو د صدر معمر قذافي له ځواکونو څخه ځینې هغه سیمې بیرته نیولې چې له لاسه یې ورکړې دي. د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان هغه کسانو ته نقد او پیسو ورکولو پریکړه کړې چې نږدې دوه هفتې وړاندې په ډرون بریدونو کې د کورنۍ غړي وژل شوي وو. عمر دراز وزیر یې حال راکوي.
د شمالی وزیرستان ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل افیسر اظهر خان د دفتر نه خپور شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې 15 سلوی خوړل شو کسانو کورنیو تبا د یو مړی په سر باندې درې لکه او د یو ژوبل کس په سر باندې یو لک روپې ورکولې شي. دوی ویلي دي چې دغه پیسې د حکومت نه ملو شوی دي او چې کله هم د وړل شو کسانو کورنۍ د فاتح خوانی نه اوزګاری شي نو دغه پیسې به ورکولې شي. د کال 2004 نه را په دې خوا په اول ځل باندې د بی پایلوټ الوتکو لخوا نخ شوی کسانو ته د غرنګ معاوضه ورکولې شي.
د یادونې وړ ده پاکستان دغه خلکو لسی وګړي بلی خو امریکا ته تل ویلي چې په ډرون بریدونو کې یوازې اروپا کې پنخه کوي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د خپل هندي سیال په بلنه د دوړو هیوادونو ترمنځ په هند کې د کرکټ د نړیوال کپ د سیمی فائنل د کتلو لپاره دغه هیواد ته ځي. له دې وړاندې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان له ولسمشر او لومړي وزیر څخه غوښتي وو چې د دې میچ د کتلو لپاره د هلته ورشي او د نوموړي سره د په شریکه د لوبه وګوري. د پاکستان او هند ترمنځ سیمی فائنل د هند پنجاب ایالت د موهالی په ښار کې د مارچ په 10 د چهارشنبه یا شروع پورس کیدونکې ده. بل خواته د دې میچ لپاره سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. پی ای وایي چې د افغان حکومت په غوښتنه د کابل اسلام آباد ترمنځ الوتنې زیاتې کړې دي. د پی ای مشر امجد خان دورانی چې په دې اړه د افغانستان د ترانسپورت له وزارت څخه د اجازې ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللی وو، په ژواک خبري ایجنسۍ ته ویلي چې پی ای تر اوسه له کابل څخه اسلام آباد ته په هفته کې 4 الوتنې درلودې چې 4 ورځې وروسته به په هفته کې 15 الوتنې وکړي. دا وخت پی ای له کابل څخه پېښور ته هم په اونۍ کې یوه الوتنه لري. په افغانستان کې میش نړیوال سوله ساتي یا ایساف ځواکونه وایي چې په هلمند ولایت کې د دوی لخوا په هوایی برید کې د وژل شوو ولسي وګړو د مرګ په اړه به تحقیقات وکړي. له دې وړاندې د هلمند والي ګلاب منګل ویلي وو چې نړیوالو ځواکونو د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې 9 ولسي وګړي وژلي دي. د تاجکستان له هغه 1200 زده کوونکو څخه چې په بهرنیو دینی مدرسو کې زده کړې پریښي یوازې 60 ته د دې هیواد په پوهنتونونو کې داخله ورکړل شوی. د دې هیواد د تعلیم وزارت د نړیوالو اړیکو مشر عبدالستار اودینایوف د آزادی اروپا ریډیو تاجک سرویس ته ویلي چې د ډیرو زده کوونکو لپاره د داخلو نه ورکول له دې وجې شوي چې دوی په بهر کې د خپلو زده کړو کوم لیکلی ثبوت نه لري. له بهرنیو هیوادونو څخه د دینی زده کړو تاجک زده کوونکي د تیر کال د اګست په میاشت کې خپل هیواد ته له هغه وروسته ستنېدل پیل شول چې کله چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف ویل چې دوی په بهر کې اکثره د بنسټپالو لاسته لویږي. په لیبیا کې د اتحادي ځواکونو د بمباریو په مرسته د دې هیواد د حکومت ضد وسلوالو د صدر معمر قذافي له ځواکونو څخه ځینې هغه سیمې بیرته نیولې چې له لاسه یې ورکړې وي. د رپورټونو تر مخه قذافي ضد وسلوالو د اجدابیا او بریګا ښارونه نیولې دي. دا خبرونه په داسې وخت کې مخته راغلي چې د روس یو پوځي جنرال ویلي چې په لیبیا د غربي هیوادونو هوایي بریدونه ناکامه شوي دي او زیاته کړې ده چې د صدر معمر قذافي د لرې کولو لپاره کېدای شي د ځمکنیو عملیاتو ضرورت وي. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح وایي چې حکومت یې غښتلی دی. نوموړي د خپلو مخالفینو غوښتنه رد کړه چې د نوموړي له واکه لرې کېدل یې غوښتل. سالی له 1958 کال راهیسې د یمن مشري کوي، خو اوس دوه میاشتې کېږي په خلاف یې مظاهرې روانې دي، او په دې وروستیو کې ځینې پوځي چارواکو د مظاهره چند په ملاتړ له خپلو دندو استعفاوې ورکړې. او د کرکټ په 500 ورځ نړیوال کپ کې سریلانکا د انګلند ټیم ته پرون په ماته ورکولو سره د دې لوبو نیمه پای لوبي یا سیمی فاینل ته وته. اوس به د نیوزیلند سره د دې میاشتې په 9 نیټه د سه شنبه یا 9 په ورځ مقابله کوي. دوهم سیمی فاینل د هند او پاکستان د لوبډلو ترمنځ د دې میاشتې په 10 نیټه د چهارشنبه یا شروع په ورځ کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. د مشال ریډیو خبرونې تاسو په انټرنیټ کې هم اوریدلی سئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د دې خبرونې په اوږدو کې پر دې رپورټونو باندې موضوعات باندې رپورټونه اورئ. په باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو لخوا تر اوسه 104 سکولونه نړول شوي دي. د دې سیمې یو کس د نړیدلو سکولونو په اړه وایي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل هندي سیال په بلنه د کرکټ د لوبي د کتلو لپاره هند ته سفر کوي. په سوات کې د جشن سوات په نامه یو میله جوړه شوې ده. د سوات یو اوسیدونکی د دې میلې د ګټو په اړه وایي
ماشومان اگے خرسے سوپ کے دن داسی خرسے سوپ کے لوکل فروٹ خرسے نو دا ٹولہ پیدا چ راضی دا اقتصادی ترقی دا
د پېښور پونتون افغان زکونکو خپل کلنۍ غونډه کړي او خپل ستونزې د چارواکو په وړاندې شدي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین د دوی د ستونزو په اړه وایي
سومرم کې دي شنو مطلب چې زمون په ستې نوم به حل کو که زمون سره نه خپل غو به حل کو که مرکز سره مرکز سره وره خبره کو.
د دې رپورټونو تر تفصیل ترڅنګ نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. 100 کال وړاندې په باجوړ ایجنسی کې وسلوال طالبانو سرکاري تعلیمي ادارې ډنګول پیل کړی وو چې تر دې دمه پکې 104 سکولونه ډنګ کړل شوي دي. دا چې د دې سیمې خلک په دې اړه څه وایي او اوس هلته حالات څنګه دي، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ لري چې ستاسو پام ورته راړو.
باجوړ د پاکستان د قبایلی سیمې په قطب پرته اولنۍ قبایلی ایجنسی ده. کومه چې په پاکستان کې د دیر او محمد ایجنسی او پر افغانستان کې د ډیورین پر کرخه د کونړ ولایت سره لګیدلې ده. سو کال وړاندې پر دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تحریک وروستو تعلیمي ادارې ډنګول شروع شول او د باجوړ ایجنسی اولنۍ هدف پکې د ماموندو او د خار اسکولونه وو. تر دې دمه د باجوړ 104 تعلیمي ادارې په مکمله یا په نیمایي توګه ړنګولې شوې دي. د دغه ادارو د ړنګولو وروسته پر باجوړ ایجنسی کې د تعلیم صورتحال څه دی؟ یو ځای اوسیدونکو او په بتایي علیزی باجوړ ایجنسی کې د سکول استاد محمد شعیب مشال ریډیو ته وویل چې د نهم جماعت امتحان شروع دی ارشاد خان نومیږي او هغه وایي چې کله اسکولونه لنګول شروع شو ډیرو ماشومانو اسکولونه پریښول.
بس خړی دي زمونږ دیشې مرګبي چې اسکولونه وران شوي دي او ډیرو پری دسې مونږ ډیر کسان دي دا مالي حالات خراب شوي.
د باجوړ ایجنسی یو بل وګړی قادر خان سیال چې خپل بچی هم سبق وایي او په باجوړ ایجنسی خار کې خپل روزګار هم دی مشال ریډیو ته وویل
الفلا پبلک سکول ورته وای دی پاٹک کړي داسې ماشومان پکې چې هغه قسم خوړ چې موږ په 2 غنټو کې د الفلا پبلک سکول تر راسو د مامون دی علاقې نه داغه وجه دا چې دلته هغه سکیورټی نظام داسې دی چې ډېر زیات تلاشي نه دی ماشومان نشي کولای شي د خپل کورونو سره نږدې کوم سکولونه چې دی هغه وران شوی دی او لر سکولونو ته هغه چې په 2 غنټې کې یو ماشوم کول تر شي نو داغه لکه ډېر ګران ډېر مشکل لري چې هغه خپل تعلیم حاصل کړي.
انور نگار هم د باجوړ جنسي خار سره نګدو اوسېږي او وای چې د لنګو شو ادارو پر ځای د خیمو اسکولونه هم ډیر کم جوړ شوی دي
او نه صرف چې د باجوړ د تعلیمي نظام بلکې د استادانو حاضری او د ماشومانو د باجوړ نه ډیسپلیس کېدل د دې نه خپل تر تهجرت کول دا غي په جرم ډیر زیاتې مسلې را پیدا شوې دي نه صرف چې دا چې د تعلیمي ریشو کم شوی دا بلکې په معیار باندې ډیر غلط اثر پرېوته دي خیمو سکولونه چې دي نو هغه ډیر زیات داسې جوړ دي چې د نش برابر دي او کوم داسې اکثر ځینو کې چې سکولونه ړنګېدلي دي د هغې دپاره متبادل بندوبست نه دی شوی
انورزاده ګولیار هم د باجوړ ایجنسی اوسیدونکی دی او هغه وایي چې د خرابو ورځو په دوران ولس ډیر
خدا نخواستہ چاہیے خود اسکول ران شی ما بچے پہ گلال نشی زمن تب کی نقصان ہونے تھی وہ جن بات علمی زیادہ دیر کم شوخل کو بچی اسکول تنہ لے گا پکور کے ہوتا پکور ہمارے سبق ہوا لگا کم خل کو بچے اسکول شو کاو چیر زمن بدی علاقہ کی اسکول جوڑ شی کنا داغی اسکول ورانے دل چکل شروع شو نو ار سڑے پاگا خپل اسکول بانے تنگ رالے جیر دا اس منگ ردی چوکی داری شروع کو کم خپل دانو ساتھ گل اسکول چوکی داری شروع کو
خود اولس اوستما پیدا شوی دا چې باجوړ کې اوس امنیت راغله ده حکومت ته د ټولو وړاندو پر تعلیمي ادارو زور ورکړي چې تعلیم بیا بحال شي شانواز ترکزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني ته د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ د لوبي د کتلو لپاره د هند سفر بلنه ورکړې و چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني منلې او هند ته د تللو پریکړه کړې ده د انډیا ټیو د انډیا ټوډي ورځپاڼې په خپل مقاله کې ویلي دا د هندي وزیر اعظم منموهن سنگھ یو نوې هڅه ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ د سولې ایجنډا پر مخ بوتلل سي د دې مقالې غټ کې درته پامیر ساحل وړاندې کوي
انډیا ټوډي ورځپاڼه لیکي د هندي وزیر اعظم منموهن سنگھ د دوتر سرشینو منلې ده چې هندي وزیر اعظم د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني ته د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ د نیمه پای لوبې د لیدلو بلنه ورکړې ده د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ نیمه پای لوبه د روانې میاشتې په دیرشمه د هند په موهالي کې ترسره کیږي ورځپاڼې د پاکستان مشرتابه ته لاستول شوي لیکه یو برخه راخیستې چې پکې لیکل شوی دی د دې سیالۍ لپاره ډېر زیات هیجان شته دی او د هند مشران هیلمندی چې د کرکټ یو ډیر په زړه پورې لوبه و تر سره شي د منموهن سنگ په لیک کې لیکل شوی چې دا ورته ډیر خوشحالي ورکوي چې د پاکستان مشران او له دواړو هیوادونو د کرکټ په میلیونونو مینوال ورسره د دې سیالۍ په ننداري کې برخه واخلي د هند په ممبئی کې د 2008 زیږیز کال د ترهګرو بریدونو لقبل د دواړو هیوادونو اړیکې زخت کړکېچن شوی ول او د ورځپاڼې په خبره منموهن سنگ د اړیکو د خکولو هڅې کړې دي انډیا ټوډي ورځپاڼې لیکي د هند د بهرنیو چارو پخوانی سیکرتر سلمان حیدر وای لدی سره به خبرې نورې خېشي او دا ګامو خېچ د خبرو هوټ شته دی او دا جوتوي چې هند هیلمند دی چې شیان پر مخ ولاړ شي هلته بیا په اسلام آباد کې د هند پخوانی سفیر جی پارتا سارتی ل یاد شوی ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال د دې بلنې په باب د شک څرګندونه کړې ده او ویل دي چې په پاکستان کې پوځ پریکړې کوي ګیلانی نه کوي انډیا ټوډي ورځپاڼه زیاتوي چې د تیر کال په اپریل کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو لیوبل سره د جنوبی آسیا د سیمه ایز همکاری یعنی سارک په غونډه کې ولیدل او دا پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې خبرې بیا پیل کړل شي
پر همدې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز یو ادارې خبر کړی ده د دې ادارې په لړ کې راغلی چې د نړیوال کپ د لوبو پر مهال په خاص توګه د پاکستان او هند ترمنځ د سیمی فاینل د لوبي پر وخت د ترګري د مخنیوي پاړه ګامونه پورته کړل شوی دي او که حالت الته څنګه دی د دې ادارې غټ کې درته ماره غونډ کړي راځي چې په ګډه وورو ورځپاڼه ډیلی ټایمز د دې ادارې په سر کې د نړیوالو پولیسو د مشر رونالد نوبل لخلیلی کې چې د پاکستان سریلانکا او مالدیو په مرسته د ترهګرۍ د پیشې مخه نیولې ده هغه ویلي چې موږ هغه ترهګر ونیو چې له کراچۍ څخه مالدیو ته روان وو او د ترهګرۍ د پیشو تابعیت کړی و اداریا زیاتوی چې دا پېښه پریشان کوونکې ده خو حیرانوونکې نه ده. هغه ځکه چې د ترهګرۍ نړیوالې شبکې اوس غواړي چې په ویجاړولو خپل زړه سوړ کړي. د کرکټ نړیوال کپ هغه څه دي چې د دوی لپاره یوه لویه موقعه ده. اداریا لیکي چې د نړیوال کپ د لوبو پر وخت میدانونه داسې ډک وي چې په زرګونه خلک پکې د لوبې د نندارې لپاره راغونډ شوي وي. نو که پر داسې وخت د ترهګرۍ کوم برید وسي نو له کبله به یې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوړي. اداریا د 2009 کال د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې د سریلنکا پر لوبډله سوي ترهګر برید ته اشاره کوي او لیکي چې دا هغه څه وو چې له یوې خوا یې په پاکستان کې د نړیوال کرکټ مخه ونیوله او بل پلو یې پاکستان د نړیوال کپ د لوبو له کوربتوب څخه هم بې برخې کړ. اداریا لیکي چې داسې پېښې بیخي بدبختي ده چې خلک د خپل شخصي ټولنیز او مسلکی پریشانیو د ختمولو لپاره د لوبي کتلو تر غونډیږي او ترهګر پرې بریدونه کوي. اداریا زیاتوي چې د ترهګرۍ مسله تر هغه وخت نه سي اوریدای تر څو چې په اړه وار لمخه ګامونه نوي پورته شوي. که څه هم نړیوالو پولیسو د پاکستان، سریلنکا او مالدیو په مرسته ترهګر ونیو خو بیا هم چارواکو ته په کار نه ده چې بېغمه سي. تر اوسه لا هم یو څو ډیر مهمې لوبې راتلونکې دي، لکه په خاصه توګه د پاکستان او هند ترمنځ د مارچ پر 13 نیټه تر سره کېدونکې د سیمی فاینل لوبه. اداریا لیکي دا لوبه د هند د موهالی په ښار کې تر سره کیږي او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته هم د دې لوبې د کتلو لپاره د هند د سفر بلنه ورکړې ده. کچیری په دې ورځ د ترهګرۍ کومه پېښه رامنځته سوه نو دا به د دې دواړو ملکونو لپاره ډېرې بدې پایلې ولري. هغه ځکه چې د دې ګاونډیو ملکونو ترمنځ له هغه وخته اړیکې ډېرې خرابې وې چې په ممبئی کې د ترهګرۍ بریدونه سوي وو. اوس چې له یوې اوږدې مودې وروسته د دې ملکونو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ بیا پیل کېدونکې ده نو ترهګر به خامخا د یوې بلې موقع په تمه وي چې بیا بریدونه وکړي. اداریه لیکي چې د دې لوبې پر وخت په کار ده چې د امنیت چارې تر هغه لا پسې ټینګ سي د کوم چې تر دې وړاندې تابع سوي وه. اداریا زیاتوي چې هندو سخت دریځه ډلې شیوسینا له وړاندې لا د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته خبرداری ورکړې چې که فاینل ته ووځي نو به د اپریل پر 2 نیټه په ممبئی کې لوبه نه ترسره کوي. اداریا په پا پای کې لیکي که څه هم د نړیوال کپ په لړ کې تر اوسه لوبې د امن او کرارۍ په فضا کې ترسره شوي دي خو د شیوسینا په شان دړکې په کار ده چې په جدي توګه واخیستل سي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوس د سوات ته هلته د ګرمۍ له راتګ سره سم د سوات د جشن په نامه میله جوړه سوې ده. د میلې جوړونکو ویلي چې موخه یې دا ده چې د سوات خلکو او هلته د ورتلونکو سیلانیانو لپاره د ساتیري زمینه برابره کړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پر دې میله باندې یو رپورټ جوړ کړی، راځئ چې په ګډه واورو.
سوات بنګوره کې د ګرمۍ راتلو سره د جشن سوات په نوم د میلو شروع کېدو ته بیا اوکړه شوه. دغه میله چې د بنګورې او سیدو شریف لوبو لوی میدان گراسی گراوند کې جوړه کړې شوې ده، مقصد یې زی خلقو او د بهر نه راغلي سیلګرو ته صحتمند تفریح ورکول دي. د دې میلو باقاعده پرانسته د ضلع سوات مشر ډي سي او کامران رحمان وکړه. په دغه موقع نوموړي وویل چې د دې میلو لوی مقصد اولس ته تفریح ورکول دي. په دغه اړه نوموړي وویل
یو انټرټینمنټ والی سره دا میله ده او دلته د لایټنګ لپاره مونږ د شپې لپاره پکې وینا کړې ده. دې کې ډفرنټ سرکسز به پکې وي، ډفرنټ سټالز به پکې وي چې کوم کې عوام الناس پر راځي. د دې ځای د خلک چې کوم ملیټنسي هیټ شوي دي او د سیلاب او د والی سره ورته نقصانونه شوي دي، خلکو لپاره یو داسې موقع ورکول شو کوم کې چې دی چې کوم زمونږ وروستو دا خبرې شوي دي چې دا هغې نه د پام ته بدل شي.
نو موړي ویل کچرې دې میلو کې د خلکو ګډون زیات او د مقرره نیټې نه بعد دا سیوا غځولی شي او عامو خلکو تحفظ ورکول لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی شوي دي
او کوشش پدای چې د خلکو ریسپانس خي دا و بیا کنټینیو کوي ډیر وخت لپاره. سکیورټي والي سره خو الحمدلله زمونږه لیویس شترا سره، پولیس را سره دي، پاکستان آرمی ان ایډ اف سیول پاور را سره دي. نو چې کوم سکیورټي چې کوم د خلک غواړي خامخابوت ورکو.
ځلې مشر کامران رحمان زیاته کړه چې سوات کې امن ده، د مل ټول برخو خلکو ته دې میلو راتلو لپاره بلنه ده.
الحمدلله دلته کې اوس امن راغلی دي او د سواد د معاش بنیاد دغه سیلګری او سیلانی خلک دي. نو هغې ته به زما پیلي چې بی تاسو ډېر وخته مخه کړئ او دا مکه سواد ته چکم نن نسل پنځه کاله والو
په دغه مقاصد سواد هوټل اسوسییشن صدر زید خان ویل چې دا میله به د سیمه اقتصاد لپاره لوی ګټوره ثابت شي او دغه رنګه پروګرامونه سیمه کې ضروری دي
خلک راځي نه غدل ته کې تجارت لنه راځي خو دلته کې پیسې پرې دي دغه پیسې د پرخدو سر د شکین والا د پالشین والا د مزدور د دیاړی مار د هر چا پای کې سرسی پای کې خلک ماشومان اگې خرڅي سوق پکې دنداسي خرڅي سوق پکې لوکل پروت خرڅي نو دا ټوله پیدا چې راځي د اقتصادي ترقی ده چې د سیاحت چې د سواد د ټوله لوی ذریعہ ده مدن ده نو دا یو لوی ذریعہ ده د سواد چې دلته ټوریزم پالي دلته کې میلمانه راځي او دا دغه د پر یو خپ پیغام به ورکړي دا میله چې هغه راشي او دلته کې د آزاد ژوند نه د پرسکون ژوند نه لري میلمه دوست خلکو سره هغه خپل وخت تیر کی نو دا به د سواد د ترقی لپاره یو لوی ذریعہ جوړي
دغه میله ته یو مقامی اوسیدونکو سلیم خان هم راغلی او چې پرې د خوشحالۍ سرګندونې وکړي
دې ډیر زیات خوشاله ما زه ډیر زیات د صوبایي او د ضلع حکومت او د دې سرکس تنظیمي ډیر زیات مشکور یم چې دوی موږ ته یو مقرره کړه د خپل ماشومان چې دي دغه تزګه چې ماشومان پر اوس کل زمانه ډیر زیات ډیماندونه کړو چې هر سرکس چې دي ته ما بوزه د دین علاوه د لګي چې نور کم د تفریح د پارک کم دغه چې دي منځري یو سو بل سو غ مختلف دغه خپل ماشومان باغې ته بوزه ما
د سواد بنګوري خار پمیاس کې جوړ کړی شوی دغه میلې کې بعد د بهر څخه راغلي هنرمندان سرکس د موټر سایکل او کرتبونه چړیاګر او د ضرورت شیانو اغستو لپاره سټالونه لګوي او دغه میلې به دو میاشتو پورې جاری وي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو
نو دی که ده خفه که دوست خبره ده وسی واوره کنه
عجبه خبره که وی سڑیه وسی سنگ واورم ده خبرونی ما خود تیر شو کنه
وسه ده سڑیه انترنت خو لری کنه
بلکل
خواه چه انترنت لری نوولی که www.mashalradio.com ده ده مشال رادیو ده وی پانی پتا ده دلتا نه یوازی ننه یا پرونی خبرونی آوری دلشی بلکه ده کل نه چه مشال رادیو شروع شوی ده لحاغ ورازی نه تر نن ورازی ده هر ورازی خبرونی چه وغواری نو آوری دلشی
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولی شئ نور تبصرې هم واورئ ښکلې ښکلې تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورئ
ښه نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورئ
هو ورشه
د پېښور په پوهنتون کې د ډیورنډ د کرشي له هغې بلې غاړې څخه هم زده کوونکي زده کړې ترسره کوي دې زده کوونکو یوه ټولنه جوړه کړې ده چې وخت پر وخت د خپلو ستونزو او نور چارو لپاره غونډې کوي دې ټولنې خپله کلنۍ غونډه کړې چې په ترڅ کې خپلې ستونزې او بریاوې د چارواکو په وړاندې ایښېدې غونډې ته د افغانستان کونسل مشر د پېښور پوهنتون وایس چانسلر او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا افتخار حسین هم ورغلی و د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هلته ورغلی او پر دې غونډه باندې یو رپورټ تیار کړی
د پېښور په یو مقامي هوټل کې د خیبر پښتونخوا د افغان محصلینو ټولنې د کلنۍ غونډې په ترڅ کې خپلې بریاوې او ستونزې د چارواکو په وړاندې په ګوته کړې دې غونډې ته افغان کونسل د پېښور پوهنتون وایس چانسلر او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر هم وربلل شوي وو د خیبر پښتونخوا د افغان محصلینو د ټولنې مشر محمد عاشر د سکالرشپونو د زیاتوالي ترڅنګ پېښور پوهنتون کې افغان محصلینو ته د لیلیا یا هاستل غوښتون کې شو
مشکل موږ ته د اګریکلچر داسې پاغې کې تیر کلینې الکان چې کوم آی بی ایم ایس کې دي هغوی نه ډېر زیاتې پیسې اخلي کوم الکان چې راځي هغوی په ریفیوجي سیټونه راځي او ریفیوجي سیټونه چې دي هغه ایز ا لوکل سیټ کنسیډر کوي په کار چې هغوی نه چې کوم پاکستانیان نه فیس اخلي هغه د افغانانو نه واخلي افغانان چې کله ورځي لیلیې ته نو هغه وخت کې دوی وته چې تاسو لکه بارملکي نو تاسو ته مونږ د عام لیلیې دغه نو ته ځکه دوی او دمنګه یو مشکل دمنګه اړوان چارواکي هغه دم داهله ده چې دمنګه دا مشکل حل
په پیښور کې افغان قونسل محمد سالی شیرزی وایي چې د پاکستان چارواکو سره یې وخت په وخت د افغان محصلینو ستونزې شریکې کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې ستونزو ته به یې د حل لاره لټوي.
دغه د دوی مشکلات مونږ وخت په وخت پاکستاني مقامات ته رسولي، یا هایر ایجوکیشن سره مونږ خبرې کړي. اوس په یوه تعداد محصلین دي چې اسکالرشپ راغلي، پکې تر اوسه هغوی ته یعنی هاستل نه دي ورکړل شوي. هغوی ته دوی هغه مصارف چې د پاکستان دولت د خوانه دوی سره کومک کېږي هغه هم تر اوسه دوی ته نه دي ورکړل شوي، چې امیدوارو چې دا سونه ضرور شي دوی ته دغه کاري ورسېږي.
د پیښور پونتون مشر عظمت حیات د محصلینو د هاستلونو د ستونزې په حق له صدرنګي وویل:
دا زموږ فرض دی چې د افغانانو د بچی خطر بیا کو، دا زموږ بچی او موږ یو خلک یو. دا تعلیم چې تاسو دلته کوي دا یوازې د افغانستان په ګټه نه دی، دا د پاکستان په ګټه دی، دا د ټول خطې په ګټه دی. نو دا چې د هاستلو مشکل شته، تاسو د حکومت په سطحه د دوی نه یو ډیمانډ وکړئ چیرې مونږ ته بیا لاسټل جوړ کړي. مونږ به یو دوه استولي جوړې کړو، ځمکه شته، مونږ ته ریتش حکومت اشاره وکړي. یو به میرویس بابا کوبلو احمدشاه بابا.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات او کلتور وزیر میا افتخار حسین په خپلو خبرو کې محصلینو ته ډاډ ورکړ چې ستونزو ته به د حل لاره ګوري.
لازمی خبره ده چې مسایل شته، دوی چې کوم ذکر وکړو ما ورسره دا خبره په دې بنیاد وکړه چې که ستاسو دا ستل مسلې کړي داخلو مسلې ډېرې مسلې نورې چې هغه د دوی سره تړلې څومره هم کېدی شي، نو مطلب چې زموږ په سطحه نوم به حل کړو، که د وایس چانسلر سره یو خبرې تعلق هغې سره به حل کړو، که زموږ سره نیغ په نیغ به حل کړو، که مرکز سره یې مرکز سره به خبره کړو.
پاتې دي نوي چې په پیښور پوهنتون کې تر 4500 پورې افغان محصلین په بیلابیلو پوهنځیو کې په زده کړه بوخت دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه. په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
اوس د خبرونه په دې برخه کې وخت سوی مطبوعاتي کتنې ته. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو چې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده یا د کوم موضوعاتو په اړه ادارې خبرې کړې دي، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دې مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
دا انګریزی ژبې ورځپاڼه ډان ادارې کې لیکي چې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ لخوا د پاکستان صدر او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته موهالی هند کې د پاکستان او هند ترمنځ په 13 مارچ کې دونکو سیمی فائنل میچ کتو بلنه ورکړې ده. ادارې لیکي چې دې ته کرکټ ډیپلوماسي ویلې شي، کومه چې تیر وختونو کې هم په کار راوستې شوې ده او په دغه کې په لومړي ځل امن اړخ ته اشاره شوې وي. ادارې لیکي چې اوس دا وخت دی چې هند او پاکستان د کرکټ ډیپلوماسي نه ګټه پورته کړي او د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی او د دین سربیره هلته لب کشالی هم خوارې کړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ولس تنگ شوی دی او هغوی خپلو سیمو کې امن او قلارې غواړي. او کرکټ ډیپلوماسي یوه داسې لار ده چې د دې له کبله دواړو مشرانو ته د خبرو اترو یو ښه موقع په لاس ورتلی شي. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼې خپل اداریه د کرم ایجنسی په پیښو لیکلې ده. ادارې لیکي چې کرم ایجنسی کې د امن لوزنامې نه د امن چې کومه تمه پیدا شوې وه هغه د ناڅرګند قوت په نښه ده او هغه یې خرابول غواړي، او همدغه وجه ده چې امن دښمنه خلک د دې څخه ګټې پورته کوي، ځکه چې د شرخوخو خواهش دی چې کرم ایجنسی کې په څه ناڅه شکل کې د شیا سنی فسادات پیل کړي او امن خراب کړي. ادارې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر لا د دې صورتحال نوټس اخیستل پکار دي چې دارنګ حالات نور خراب نشي. ورځپاڼه نوی وخت خپلې ادارې کې د داخله چارو د وزیر رحمان ملک دخلی لیکي چې د بېنظیر بټو قاتلان ونیولې شو او ډېر زر به اولس ته هر څه په ډاګه شي. ورځپاڼه لیکي چې رحمان ملک په علم کې دا خبره خو راغلی چې د دې ناوړه ګام نه وروسته د چا لاس و او قام هم دا لیدل غواړي چې هغه څوک دي چې په دې کار کې ککړ وو. نو پکار ده چې حکومت هغه کسان عدالت ته حاضر کړي. آج ورځپاڼې خپلې ادارې پیښور کې د پښتو اکیډمۍ د بحالۍ لړکی لیکلې ده. ادارې لیکي چې د پښتو اکیډمۍ د بحالۍ فیصله یو نیکمرغه او ښه ګام دی چې په کومه د پښتو ژبې مینهوالو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. ادارې لیکي چې کال 2009 کې د اګست په میاشت کې د پښتو اکیډمۍ او پیښور پوهنتون پښتو څانګه یو ځای کړې شوې وو او دارنګ د پښتو اکیډمۍ ختمه کړې شوې وه. د کوم رسو چې د پښتو ژبې دانشورانو او شاعرانو یو تحریک پیل کړو او دا نن هغه تحریک او هلې ځلې په ځای شوې.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کھلاڑی واہ واہ
کم ٹیم دا چا سر لوبیگی
کم لوبغاڑی ڈیر پیاوڑی دی
کم شیبا ڈیرا یادگار ادا
بخت چا سر یاری کوی
او میدان بسو کوڑی
د دې هر څه د معلوماتو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري
تاسو مشال ریډیو او مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره خبرونه کوي په دې خبرونه کې نه د کرکټ د لوبو حال بلکې د نړۍ او سیمې پاړه د سیاسي چارو او ورځنیو چارو پاړه هم ریپورتونه اوریدلای شي په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې ل بشیر ګواډ څخه به د خبرونو لنډیز واورو
د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د دې میاشتې د ډرون بریدونو قربانیانو ته د پیسو ورکولو اعلان کړی د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د خپل هندي سیال په بلنه د دوړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د نړیوال کپ د سیمی فائنل میچ د کتلو لپاره هند ته ځي پی ای وایي چې د افغان حکومت په غوښتنه د کابل اسلام آباد ترمنځ الوتنې زیاتې کړې دي په لیبیا کې د حکومت ضد وسلوالو د صدر مومر قذافی له ځواکونو څخه ځینې هغه سیمې بیرته ونیولې چې له لاسه یې ورکړې وې د کرکټ په 500 ورځ نړیوال کپ کې سریلانکا د انګلند ټیم ته په ماتې ورکولو سره د دې لوبو نیمه پای لوبو یا سیم فائنل ته وته
د خبرونو لنډیزمو له بشیر ګوار څخه واورید او سم د یو نړیوال موضوع پر لور په لیبیا کې د مومر قذافی د ځواکونو پر ضد د جګړې لسم ورځ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما امریکایي ولسته د ریډیو لاري په خپل اونیزه وینا کې ویلي چې پوځي هدف کې بریالي وو او د مومر قذافی له ځواکونو څخه د زرګونو خلکو ژوند ژغورل شوی دی د ولسمشر اوباما د دې وینا په اړه پام وکړی زموږ د همکار ګلایاز دی رپورټ ته
د امریکای ولسمشر باراک اوباما قام ته خپلې ونیزي ریډیوي وینا کې ویلي دي چې د لیبیا میشن صفا با مقصد او محدود دي چې په زرګونو خلکو ژوند پکې بچ کړی شوی دی اوباما د فوزي میشن د ملګرو ملتونو د قرارداد پلي کول ګرځولې دي
We're succeeding in our mission. We've taken out Libya's air defenses. Gaddafi's forces are no longer advancing across Libya.
موږ په خپل مخه کې بریالي یو. موږ د لیبیا هوایي قوت لمنځه وړل د قذافي ځواکونه وس لیبیا څخه مخ کې نشتللې. زایون لک بن غازی چې ولک نفوس لري او د قذافي غواخلاندې دي د دوی ځواکونه په شاتللو مجبور کړی دي. تیر وطن مونږ دي کړي ځکه چې موږ پر وخت او چټک عملیات پیل کړی. دولسي وګړو لو وژنې موډټه کړی دا او معصوم سړی خځه او ماشومان مو بچ کړی دي.
men women and children have been saved
obama vena pa da se mahal kade da che america ke la mashrano siyasadanano aw qanun judawun ko lakhwani wo ke shiwi che da fauzi mission pa ada 200 sala na da shiwi aw nahum america mudakhalat pa ada khara khabar shiwi wa obama pa khpal vena ki da libya fauzi mission pa ada jawazuna udan dekhal
the united states should not and cannot intervene every time there's a crisis somewhere in the world
متحده ایالات د نړۍ د هغه ځایونو کې چې جنجال وي باید هر وخت مداخله ونکړي خو زه په دې باور یم چې کله معصوم یا بیګونا خلک سورول کیږي او د قذافی په شان خلک د وینې تویولو د سیمې لپاره خطر وي او نړیواله ټولنه رايوځي وي چې زرګونه خلکو ژوند دې بچ کړل شي نو بیا زموږ قامي ګټه کې دا خبره ده چې د دې مخه ونیسو دا زموږ ذمہواری جوړیږي
then it's in our national interest to act and it's our responsibility
لیبیا کې د قذافی ځواکونو پر ضد عملیات او د نه الوت سیمې قرارداد پلي کولو واک ناتو تر لاسه کړی دی د امریکای ولسمشر با را روانه اونۍ په دې خبره زور راوړي چې ناتو خپل رول زیات کړي اوباما په خپل وینا کې په دې خبره ټینګار وکړو چې امریکا با لیبیا ته خپل ځمکني ځواکونه نه لیږي
Our military has provided unique capabilities at the beginning but this is now a broad international effort
زموږ ځواکونو په شروع کې لخپلو صلاحیتونو یا وړتیاو لکبله خ تیګه کې خوده خو وس دا نړیوالې هلي ځلې دي موږ او زموږ ملګری او حلیف وادونه نه الوت سیمې د پریکړلیک پلي کولو کې بوختي او د سمندر د لارې وسلو بندیز هم دي مهم عرب وادونه لکه قطر او متحده عرب امارات لکه څنګه چې دی ونی سلا شوی ول د الوتکو ژمنه کړې ده د عملیاتو ذمہواري مو د امریکا نه ناتو او ملګرو هوادونو ته انتقال کړي یا سپار لیدا نړیوال ټولنه ته هم په ګډه دغه سی کار کول پکار دي
Responsibility for this operation is being transferred from the United States to our NATO allies and partners. This is how the international community should work.
اوباما په قذافی یو وار بیا د ولسی وګړو وجنې نه د ډډه کولو ټینګار وکړو او ویل چې بشري مرستو ته اجازه ورکړي چې کوم خلک دې ته اړتیا لري. اوباما زیاته کړه چې قذافی په ولس کې خپل باور له لاسه ورکړی دی. اوباما په خپل وینا کې نیخ په نیخه د قذافی د خپلې څوکۍ څخه د لری کولو خبره ونه کړه چې د سپینې ماڼۍ په وینا دا د فوزي مشن برخه نه ده.
له امریکا څخه خبرېدونکي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر لیبیا د نړیوالو ځواکونو د هوایي بریدونو په عملیاتو کې برخه اخیستونکي یو پایلټ سره خبرې کړي او د هغه کیسه یې لیکلې ده چې څنګه یې د بریدونو ته ځان چمتو کړ او څنګه یې خپل هدفونه وویستل. د رپورټ غټه کې درته زموږ همکار بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د اف 14 الوتکې کپتان ریان تولین د تیرې یکشنبه یا اتوار په ورځ په لیبیا کې د شپې په تیاره کې د لیبیایي ټینکونو وسلو او ځواکونو په نښه کولو پسې ګرځېده. ناڅاپه پې له ښکته څخه ډزې وشوې. 28 کلن کپتان تولین چې د هوایي ځواکونو په اکیډمۍ کې زده کړې کړي او د لومړی ځل دی چې په جګړیزو عملیاتو کې برخه اخلي، پر لیبیایي ځواکونو 1500 پاونډه وزن لرونکی بم غورځوه. لازمکه د ورېزې په شکل کې د اور لمبې پورته شوې. څو منټه وروسته کپتان تولین د لیبیا د یو ښار په مشرقي برخه کې په خپل هدف بمونه گزار کړ چې حکومتي پوځیان، یاغیان او ملکی خلک د خطر په ځای کې وو. په لیبیایي ځواکونو د هوایي بریدونو په لړ کې پایلټانو ته په سختۍ سره لارښوونه شوې چې د ملکی وګړو د وژلو مخنیوی دی وکړي. کپتان ریان تولین وایي چې د ولسی وګړو د وژنې مخنیوي هغه څه دي چې دوی ورته په هر برید کې پوره پوره پام کوي او هله بم غورځوي چې د عامو خلکو نه وژنه یقیني کړي. تولین د ځینو پوځي قانونونو د شتون له امله نشي کولی د خپل اتساته هوایي عملیاتو خپلو مشخصو هدفونو او تکتیکونو یا لارو چارو په اړه تفصیل ورکړي، خو هغه دا وویل چې پایلټان له عملیاتو وروسته د ځمکې څخه د ډزو په وړاندې د ځان ساتلو او خپل هدفونه په سمه توګه د ویشتلو په اړه ځینې طریقې سره شریکوي. کپتان ریان تولین په پوځي هوایي عملیاتو کې د تیاریو په لړ کې مخکې تر مخکې د نورو پایلټانو سره د ممکنه هدفونو نقشې او تصویرونه مطالعه کول او د دې سره یې ځانونه آشنا کول چې ټینکونه او توپونه له 40,000 فوټه لوړوالي څخه څنګه ښکاري. پایلټانو ته د لیبیا د الوتکو ضد میزایلو په اړه هم معلومات ورکړل شوی. کپتان تولین وایي چې دوی له عملیات وړاندې د خپلو هدفونو د سیمې د تعمیرونو د جوړښت او چې له کومو موادو جوړ شوی دي مطالعه کوله. دوی په دې هم ځان پوه کړ چې له هوا څخه دښته د شپې څنګه ښکاري او د ورځې څنګه. د کپتان ریان تولین اف 14 الوتکه د تیرې اتوار په ورځ د شپې په 2 بجې په اټلي کې له یوې پوځي اډې څخه پورته شوه او لیبیا ته تر رسیدو مخکې 2 ځله ورته په هوا کې د ځانګړو الوتکو په وسیله تیل ورکړل شول. تولین وویل چې نه غواړي وایي هغه پریشانه وو، ځکه چې په وینا یې 4 کاله د همدې کار لپاره روزنه ترلاسه کړې وه، خو هغه زیاتوي چې بیا بیا یې د الوتکې په انجن، تیلو او نورو شیانو نظر تیر کړ او ځان یې په دې باوري کړ چې د برید لپاره هر څه سم دي. د خپل کار په کامیابۍ سره ترسره کولو وروسته له لیبیا څخه اټلی ته له ستنېدو وروسته کپتان ریان تولین وویل چې دا ویره ورسره وه چې هسې نه د خپل لومړي پوځي برید ترسره کولو په مهال وویشتل شي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. برطانوي مجلې دی اکانومیست یو تبصره خپره کړې ده. دې تبصرې ته یې سرلیک ورکړی دی چې په کار د امریکا، یورپ او عرب هیوادونه له صبر څخه کار واخلي. زموږ همکار اسرار الله مومن دغه تبصره لوستې او غټه کې تاسو ته په پښتو کې وړاندې کوي.
د اکانومیست مجلې په یو تبصره کې لیکل شوی چې د امریکا، برتانیا او فرانس لخوا د لیبیا پر ضد پوځي عملیات که څه هم په خنیت شروع شوی، خو اوس دا په یو ګران او خونړی دلدل کې بدلیږي. تبصره کې راځي چې څوک هم په لیبیا د حمله په لړ کې د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د هغه ملګري او په خاصه توګه د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د فرانس ولسمشر نیکولی سرکوزی باندې نیوکې نشي کولی. تبصره کوونکي دلته کې یو څو پوښتنې راپورته کوي. لومړی دا چې څه به وشي که ولسمشر مومر قذافی له خپل ځای څخه وځي، او څه به وشي که لیبیا تقسیم شي، او څه به وشي که په سرخار طرابلس کې د ماشومانو او میرمنو د وژنو په رپورټونو ائتلافي ځواکونه خپلو کې تقسیم شي، او اخري پوښتنه دا چې څه به وشي که هغه لیبیایي اولس چې د نړۍ ملاتړ ورته ترلاسه دی د القاعده سره همدردی پیدا کړي او بیا لکه د مومر قذافی او د هغه د وژونکو په شان تګلاره خپله کړي. تبصره کې راځي چې د دې ټولو پوښتنو ځواب په لیبیا کې د مداخلې څخه شروع کیږي. په تبصره کې راځي چې په مغربي نړۍ کې ځینې ډلې وایي چې دوه خبرې دي. یو دا چې لیبیایي اولس به کرنل قذافی ته تسلیم کیږي، او دویم دا چې هغه وجلې شي. خو تبصره کوونکی وایي چې دا د یو څو کسانو نظر دی. دارنګ تبصره کې لیکل شوی چې د لیبیا ولسمشر مومر قذافی د عرب نړۍ یو ظالم حکمران دی، او د ده په وینا په 1996 کال کې د ده پوځ په ترابلس جیل کې 1200 قیدیان په یو ورځ وجلي وو. همدارنګه تبصره کوونکی وایي چې ولسمشر مومر قذافی د ترګرو هم ملاتړ کړی. په تبصره کې راځي چې په 2003 کال کې غربي هیوادونو ولسمشر مومر قذافی ته د نوي دور شروع کولو ښه موقع وروسته له هغې ورکړه چې نوموړی د اټومي پروګرام جوړولو نه پشا شو. خو تبصره کې راځي چې کله څو اونۍ وړاندې د آئینی بدلون لپاره امن مارچ راووتو، نو د ولسمشر مومر قذافی په حکم په اوسپری ډزې وکړې چې ورکې یو شمېر کسان ووژل شو. په تبصره کې لیکل شوي چې په راتلونکي کې څه هم کیږي، ولې دا خبرې د هیرولو نه دي چې مومر قذافی او د هغه بچو دا هوډ څرګند کړي چې هغوی به په بنغازی او توبرک ښار کې کور په کور ګرځي او حکومت او مخالفت کوونکي به وژني. همدارنګه تبصره کوونکي وایي که په لیبیا کې څه هم ښه یا بد وشو، ولې د دې به په ګاونډي هیوادونو مصر او په تیونس اثرات وي، چېرته چې خلک ډېر امیدونه لري. تبصره کوونکي وایي چې نه یوازې دا، بلکې شام هم د لیبیا غوندې ظالمانه رویه خپله کړې، او کچری په لیبیا کې تشدد خوریږي نو په منځني ختیځ کې به په امنیتي توګه د بدلون لپاره تحریکونه هم له منځه ولاړ شي، ځکه چې په عرب نړۍ کې حکمرانان او مظاهره کوونکي به دې نتیجې ته ورسیږي چې خپلو مقصدونو ترلاسه کولو لپاره اخیری لار تشدد دی. همدارنګه په مقاله کې لیکل شوی په کار ده چې غربي نړۍ د یمن امیر علي عبدالله صالح لاسونه ونیسي، ځکه چې د نوموړي پوځونو تر دې دمه په لسګونو مظاهره چان وژلي دي. تبصره کې راځي چې تر ټولو مشکله فیصله د لیبیا د ولسمشر مومر قذافی لری کول دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا هغه به وژل کیږي او که نه ژوندی به پرېښودل شي. که څه هم د ملګرو ملتونو لخوا په قرارداد کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو د مغربي او د عرب نړۍ مشران وایي چې دوی غواړي مومر قذافی له خپلې دندې استعفا ورکړي. تبصره کوونکی وایي که څه هم د دومره خلکو د وجنې وروستو د مومر قذافی وجنه قانوني ده، خو د نوموړي په خبره ښه خبره به دا وي چې دا مسله د لیبیا په خلکو پرېښودل شي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم، او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ایران ته تللی او هلته یې پرون له خپل ایرانی سیال محمود احمدی نژاد سره لیده کاته وکړل او د سیمې د حالاتو په اړه ورسره خبرې وکړې. بلخوا په ایران کې په لوی شمیر افغان کډوال د ایرانیو چارواکو لخوا د بیلابیلو جرمونو په تور کې نیول سوي او په بند کې اچول سوي دي. په دې کډوالو کې داسې کسان هم شته چې قانوني اسناد لري، خو بیا هم شکایت کوي چې ایرانی چارواکي دوی ځوروي. دې کسانو له افغان ولسمشر حامد کرزی څخه غوښتنه کړې چې د دوی په اړه دې له ایرانیو چارواکو سره خبرې اترې وکړې. په دې اړه پام وکړې د صالح محمد صالح د رپورټ ته.
افغان ولسمشر حامد کرزی پرون ماښام په ایران کې له خپل ایرانی سری محمود احمدی نژاد سره په کتنه کې د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د جمهور ریاست له لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی کرزی د نورو مسایلو تر څنګ د منځني ختیځ پر وضعیت خبرې وکړې او هیله یې وښوده چې موجودې ستونزې به ډېر ژر حل او په سیمه کې به امن ټینګ شي. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال حامد علمی ویل
ایران سره مو مختلفې مسائل چې هغه مکه کېږي. یو بل مسله کوم چې موږ ته مهم مسله ده، هغه د فرهنګي روابط دی چې هغه په والله کې خبرې کېږي، او بیا د هغه کوم مهاجم په ایران کې د هغوی ستونزې او کوم مهاجم چې ایران کې په زندانونو کې تېرېږي هغوی سره هم خبرې کېږي.
په ایران کې په زرګونو افغان کډوال ژوند کوي، په دوی کې ناراجستر سوي کسان هم ډیر دي. ایران په بیلابیلو تورونو شاوخوا 15,000 افغان کډوال بندیان کړي چې پر ځینو د اعدام حکم هم صادر شوی دی. ایران ته د ولسمشر له سفر سره جوخت د ایران په یزد ښار کې د افغان کډوالو نیول او ځورول روان دي. په دوی کې اکثره هغه افغان کډوال دي چې قانوني اسناد نه لري. دوه افغانان د خپلو ستونزو په باب خبرې وکړي.
خدا وای ساده چې موږ څنګه زموږ غوښتنه ده چې زموږ په باره کې د زموږ معلومات وکړي، یا د موږ ټول هغه غواړي هغه خاص
پیرن کې هغه میشت افغان کډوال چې وایي قانوني اسناد لري خو بیا هم د ایراني ځواکونو له لوري زورول کیږي. د افغانستان د جمهوری ریاست د اعلامیې پر اساس شغلی کرزی د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو مسایل ته هم اشاره وکړه او ویل چې افغانان له دې پروسې خوشاله دي او په دې توګه به افغانستان ته سوله او ثبات راسي. ټاکل شوی ده ډیر ژر د افغانستان، پاکستان او ایران مشران په یو درې اړخیزه کتنه کې چې احتمالا په کابل کې به جوړیږي د دغو هیوادونو پر حالاتو خبرې وکړي. د ایران د ایرنا خبری اجانس په حواله د ایران ولسمشر احمدی نژاد د افغانستان او ایران ترمنځ د دوه اړخیزو همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ او ویل چې هیواد یې تیار دی د امن او ثبات د تامین په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه.
پاولا لرنر هغه امریکایي انزور اخیستونکو یا فوټوګرافر ده چې د افغانستان او پتیر بیا د کندهار ولایت میرمنه په خپل کیمرې کې راخستي او د دوی ژوند یې نړیوالو ته وړاندې کړي. هغه د ګلوبل میل او رسپانس سره په شریکه د پردي شاته پروژه پرمخ یوړه او د دې لپاره یې د نورو ډیرو جایزو ترڅنګ د ایمی معتبره جایزه هم اخیستې ده. بشیر گواش د پاولا لرنر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د پردي شاته پروژه ولې مهمه ده.
Well, there's two things I think that are
دوشایان داسې دي چې له پردیشا ته نومي پروژې ته ځانګړې حیثیت ورکوي. یو دا چې ګلوبل میل رسپانې دا ډېره مهمه کیسه د خلکو په وړاندې کې خو ده. یو شی چې ما ډېره خفه کوي هغه دا ده چې په غربي رسنیو کې د افغانستان د ښځو په اړه ډېر کم وینو. په داسې حال کې چې موږ دلته په امریکا کې پالیسیانې جوړو چې د نړۍ په هغه بله برخه افغانستان کې پر خلکو اغیزه کوي، خو موږ عام خلک د افغانانو په اړه ډېره پوهه نه لرو. په ځانګړې توګه د ښځو په اړه ډېر کم شیان پریږي. په امریکا کې د هغوی د حالت په اړه پوهه ډېره کمه ده، نو زه ګلوبل میل ستایم چې د افغانستان میرمنو په حق لای دغه پروژه خپره کړه. بله خبره دا ده چې له همدې وجه کېدی شي اوس د افغانستان میرمنو ته پام ډېر شي. د ایمی د معتبرې جایزې ګټل به دې معنا ده چې اوس به د افغان ښځو په اړه عامه پوهاوی زیاته شي او دې خواته به پاملرنه ډېره شي. په غربي رسنیو کې د افغانستان د میرمنو او د هغوی د ورځني ژوند په اړه ډېر سنوینو او تر ډېره پکې د پوځیانو او هلته د جنگ جګړو په اړه راپورونه ښکاري. زما په خیال افغان میرمنې ډېرې او قوي کیسې لري چې امریکایان یې مخکې له دې چې د دغه هیواد په اړه پالیسیانې جوړې کړي باید چې واوري.
په افغانستان کې مو څنګه دلچسپي پیدا شوه؟ افغانستان مو څنګه د خپل کار لپاره غوره کړ؟
I started going to Afghanistan because of my involvement.
په لومړي سر کې زه د سولې لپاره د سوداګرۍ کونسل نومې ادارې له خوا تللم. دا اداره یو غیر حکومتي خیریه ټولنه ده چې د میرمنو سره کار کوي. هغوی ویل چې درې شایان ورته ډېر اهمیت لري. یو دا چې هغوی د ښځو چارو، دویم سولې او دریم سوداګرۍ ته په خپلو کارونو کې ډېر پام کوي. دې درې واړه شایانو زما لپاره هم ډېر اهمیت درلود. هم دغه وجه و چې اړیکې مو سره ونیول او زه د دې ادارې یو ډلې سره افغانستان ته لاړم او د ښځو د سوداګرۍ په برخه کې مې رضاکارانه کار وکړ. د سولې لپاره د سوداګرۍ کونسل سره مې افغانستان ته درې سفرونه وکړل او د دې سفرونو پر مهال مې د کندهار یو چا سره لیده کاته وشول او بیا مې په کندهار کې خپل شخصي کار یعنی د ښځو د تصویرونو اخیستل او انځوریز ژورنالیزم جاري وساته.
تاسو کندهار ولید هلته مو د خزو سره کار وکړو خلکو سره مو ناستې وکړې دا غزه د جون پاړه راته وایس په خپل کیمرې کې مو د کندارانو د جون کومه برخه راخستی
I think Afghanistan has as a whole as a country has had to deal with
پټول افغانستان په تیرو دیشو کلونو کې داسې حال تیر شوی چې خلک یې لا هم د ذهني فشار او د دماغي صدمې سره مخ دي زه دا فشار په خلکو کې وینم د جګړو او شخړو لامل افغانستان د ژوند کولو لپاره یو مشکل ځای دی خو دا هم باید وایم چې ما ډېرې داسې تکړه مېرمنې لیدلې چې زه ترې زیاته متاثره یم کې دې شي دا هم وی چې خلک بل لار نه لري مجبور دي چې هغه څه چې شتون لري ورسره ژوند وکړي خو زه فکر نه کوم چې هغه ناهیلي او مایوس دي دا مثال په توګه ما یو مېرمن لیدلې چې د ګلونو کولو په وسیله خپل کورنۍ ته روزي پیدا کوله دا خزه یو ډیره تکړه خزه و هغه په دې خوشاله و چې خپل کورنۍ ساتله خدا باید لپامونه باسو چې په داسې یو ځای کې ژوند کول چې لکوره به د ژوندۍ په خطر کې وي په خپل په فشار کې عمر تیرول دي د دې هر څه سره سره افغانان ډېر ملمپال خلک دي دوی زما ته ډېر کلی وکړ هغه خزه چې ما ور سره کار کړي ډېر خې ملمپال وي زه خپل کور ته وغوښتلم او دا په داسې حال کې چې مونږ ټول ته معلومه ده چې کندهار ډېر خطرناک ځای دی ما ته یو خزه یاد ده چې زما کور بنو او وی ویل چې هغه خپل ځان د دې خبره سره عادت کړیو چې د کورنۍ عام غړي بهر ته لوتلو سره کې دي شي بیرته را نشي او وجل شي دا به هیڅ سم د چي دا یو خفقون کی حقیقت او خدا خزه پدې په هوا چې دا داسې یو تری حقیقت دی چې باید ویمنی او ژوند ورسره وکړي او دا چې دا یو حقیقت و نو ما باید په خپل کیمرې کې راخېستې وي خو ما د ژوند هغه اړه هم منزور کړي چې لدې ټولو فشارونو او زهنی صدمو سره سره ژوند هماغه سي پر مخ روان دي خلک ډوډۍ په خوي چای په خوي او د خپلو ماشومان سره خوراک ښه کوي
کندهار یو ډیر خطرناک ځای ګڼل کیږي تاسو له بی امنیتۍ نه ویریدلې
I don't stick out so much.
زه په کندهار کې ډېر ځان نه خایم. زما وختان تور دي او وګدنیم نو ډېره امریکایي نه ښکارم. زما په خیال په افغانستان کې ډېر داسې خلک شته چې زما په شان ښکاری نو زه په کندهار کې ډېره ناشنا او عجیب نه ښکارم. زه منم چې شینسترګې يم خو ما په کندهار کې د خپل کار پر مهال ډېر خلک داسې ولیدل چې شینسترګې وي. لبل خو زه ډېر ښکار نه او زما بریالیتوب په خاموشه سره خپل کار کولو کې و. همدارز ما په آزاد توګه کار کوم. او دا کومي خبري ادارې سره تړلې نو نو دا ازادي مې درلوده چې چیرته لاړ شم او سرنګ کار وکړم دا سم ده چې زما آزاد کار په دې معنی نه ده چې ما دې له خطر او ساتي خو بس دا څه و چې ما ډیر ځان نه خو د پکندهار کې په خاموشه سره مې کار کو او کې دې شي زه خوشکسمت هم
اغلی پاولا ک په دې خره کې راته د خپل راتلونکو کارونو په اړه وای آیا بیا به هم افغانستان ته د کار لپاره لاړ شي او کنه هم دا بس دی
Well, it all depends on the security situation.
دا هر څه په امنیتی حالاتو پورې تړلې دي. زه غواړم د افغانستان د خزو په اړه یو وګدمهاله پروژه وکړم. د خزو په یو داسې کتاب د کار کولو اراده لرم چې د کندهار د مېرمنو په اړه دی. ورسره به یو ویب سټ هم وي چې د خزو تصویرونه او د غوي د ژوند په اړه اړوند خبرې اترې به پکې خبريږي. نو زه غواړم چې د دې پروژې لپاره کندهار ته لاړ شم او مواد ورته راټول کړم. زه به خطر په ځان قبول کړم خو زه نه غواړم چې احمقه ګام پټ تکړم نو حالات ته ګورم که په کندهار کې زما ملګری همکاران راته وایي چې حالات سم دي ور بشم کنه نو خو وخت ته به انتظار وکړم
ل امریکای انزورګری یا فوټوګرافر سره مو د مشال ریډیو د همکار بشیر ګواش مرکه اوریده
د تازه خبرونو سیمایز رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
په لکی مروت کې د سیمټو په یو کارخانه کې ل یوې اونۍ راهیسي کارکونکو په کاربندیز لاس پوري کړی دی د دې کارکونکو د اتحادیې یو مشر مشال ریډیو ته ویلي چې چارواکي غواړي چې کارکونکو دې څلوري ساته کار وکړي خو کارکونکو په دې اړه خپل رضامندي نشي او ځکه کاربندیز پیل کړي په دې اړه د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود دا ریپورت راستولې چې ستاسو پام ورته راوړم
یوا افتہ کیجی چھ دلکی مروات درا پیزو پا سیمٹ کارخانہ کشی دا مزدورانو دے احتجاج او ہڑتال پا واجہ کاربندیز دائے چھ دا کم لمخ پا زرگونا کسون دا مشکلات سر مخمخ او پا کروڑونا کلدارو نقصان کیجی دے کارخانے چرواکی پا مزدورانو او مزدوران دا دے ہر سب پڑا دا کارخانے پا چرواکی وراڑاوی پا کارخانہ کشی دا مزدورانو دے اتحادی مطبوعاتی سکتر زفر عباس ویائی چھ مزدوران خپل حق واڑی خود کارخانے چرواکی دانا مانی
کارخانہ بند نوے آرڈر بسل چوبیس گھنٹے ڈیوٹی بگے یو سڑی کور لکی مرور سے دالا ڈی اے خان سے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہوگی بے اخبار کور تلار سی دو وائی چنا تا سو چوبیس گھنٹے دل فیکٹری سے پتہ کیجو دگا واقعی پا خلاف مزدوران اور ڈیر گاٹے تجاز ہو چدا ظالمان نظام مجھ نہ مانو دگا پا بارے سے دو فیکٹری مینجمنٹ پولیس سارا ملا سلے پولیس راہو گوشت سلے فیکٹری تھا مزدوران باندھے ڈیر گھر تشدد ہو دگا سے مزدوران شدید زخمیان دی چسے ٹیمپو رہے دا مزدوران تو حقوق نہ ملا وی جی
کاربندیز اور کارخانے پر بندش دسی میں اس سے دن کی ہاں خپا دی یو مشر ڈاکٹر عبداللہ مروت غشتنا کبھی چد کشلے اور اولو پر غرض دے مصالحتی ہاتھ گڑندائی کڑائی شی
چدکوما فیکٹری بند داد خلاسی ولے چدا بند کولو سرا زرگونو خلق بے روزگار دی زرگونو تعداد باندے گاڑی رادرومی اور سرا عوام نورا روزگارو نہ دی اگا دے سرا اولاد دی چدا سیمنٹ فیکٹری چالو سی فوراً بعد روزگارو پرائیویٹ خلکوتا فیکٹری چین ندی دا بچالو سی بندولو گورنمنٹ تا ہتا واندا مجا دا لکی ڈسٹرکٹ دا ڈیرا پسماندا علاقہ دا دایوا مجا کارخانہ دا چی دا بند سی نو دے مجا علاقے معاشی حالات آ دے سر ڈیر خرابی جی
مرشال ریڈیو چپ دا لڑکشے دے کارخانے دے جنرل مینیجر پرسنل سیکٹر جاوید مروت سرا رابطہ وکڑا آگوئی وویل چہارا مسئلہ پا خبرو حل کی جی دے احتجاج و ہڑتال نہ ہے سن جوڑی جی
معلوم ده چې زور باندې کار نه کیږي نو په طریقې چې اوسي په مذاکرات اوسي نو دا مسله چې چوره زر حل سي جګه چې فیکټری بند ده تقریبا وو ماتم ورځ ده یو کاروبار نه کیږي اوس منیجمنت کوشش تا چې زر تر زر دا مسله حل سي دا فیکټری ورکر چې کوم ناراض دي دا په خلاصي او کار شوی
یا دا دیوی چلا کی سیمنٹ کارخانه درا په زو ده ایشیا دي سیمنټو پسترو کارخانو کشش مریږي چې کوم هر ورځ 2000 ټنه سیمنټ جوړوي او په داکشه ده 2000 نه تر 3000 ٹنا پر سیمنٹ چین افغانستان ایران اور زن یورپی ملکوں تالش داول شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو مشال ریڈیو اور دا پاکستان او وزارت خزانہ د دې ملک د تیل او گیس سنبالونکو ادارې یا اوگرا ته د پیټرولي مصنوعات په قیمتونو کې د زیاتوالي راوستلو لپاره یو لیک لیږلی دی په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورٹ لري راځي چې په ګډه واورو
د پیټرولیم د وزارت تر مخه د لومبی اپریل نه د تیلو په نرخونو کې د شپږ روپو نه واخله تر 1430 پیسو پورې د لیټر په سر د زیاتوالي سمري به سبا د ګل په ورځ وزارت خزانه ته لیږلی شي او دارنګ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د سمري جاج اغستونه وروستو نرخونو کې د زیاتوالي هدایت ورکوي د دې پترس کې د اقتصادي چارو کارپوهانو وینا ده چې یو خوا نړیوالې خوراکي ادارې ویلي دي چې پاکستان کې دوه وخته ډوډۍ موندل ګران شوي دي ولې بل پلو حکومت د ګرانۍ به وجود د تیلو نرخونو کې نور زیاتوالی کوي پروفیسر خورشید احمد مشال ریڈیو تھا پدے بابلا سدا سی اویل
سے فکر کہوں چې د تیلو په نرخونو کې دا زیاتواله به ډیر خطرناک وي ځکه چې اقتصاد دا وخت د سخت بحران سره مخ دی پیداوار نکیږي او گرانی د اسمان سره خبرې کوي د ملک کې د خوراک مسله د هټ تر رسیدلې ده چې نړیواله د خوراک ادارې چلی وهي چې پاکستان کې خلک د روډۍ لپاره قرض پیسې اخلي او خدای مکه دا سه وخت را روان دي چې د یو وخت روډۍ به هم نه ملاويږي نو په دې حالاتو کې حکومت لا په خپل پالیسو کې نظرسانی او بدلون پکار دی چې گرانی باندې قابو اوموندل شي ځکه چې د تیلو نرخونو له کبله به نوره گرانی راشي
دغه شان د اقتصادي چارو کارپوه محمد علي اویل چې حکومت له د تیلو نرخونو کې د زیاتوالي په ځای د ټیکسونو نظام غوره جوړول پکار دي او د ټیکسونو وصولې لړکې د یک لک ګامونه پورته کړي نوموړي زیاته کړه
گورنمنٹ سبسڈی نہ ہوتی اور ٹیکس روم کم سے
مطبوعاتو کې د وزارت پټرولیم یا د تیلو د وزارت لخوا ویلې شوې دي کچره د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی و نکړې شو نو حکومت له نور اتا ارب روپی سبسډي ورکول وی ولې حکومت د روان کال د دسمبر نه تر مارچ پورې 20 ارب روپی د سبسډي په ځان درکې ورکړې دي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلک راته وایي چې کاروان چنار سمانا.